السلام علیکم ستړي مشه زه صفی الله ستانګ زایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خرغلاست وایم په الپا خبرونه کو په افغانستان کې په یو ورځ د څلورو کسانو د اعدام په تړاو د بشري حقوقو د مدافع سازمانونو کلکو نیوکو د طالبانو غبرګون پارولې ده. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده د اعدام پر عملي کېدو ټینګار کړی. د طالبانو سترې محکمې هم د اعدام په اړه نیوکې کړي او غیر منصفانه یې بللې دي. د طالبانو سترې محکمې هم د اعدام په اړه نیوکې عجیبې او غیر منصفانه بللې دي. د طالبانو حکومت د اپریل په لسمه په بادغیس، نیمروز، فرا که څلور کسان په محضر کې اعدام کړل. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا اعدام له انساني کرامت سره ټکر بللی. پاکستان د افغان کډوالو کورنۍ نیمایي سره ویشلې. دا کډوال وایي پاکستاني حکومت هغه کسان ایستلي چې د افغان تابعیت کارتونه لري او هغه خلک یې پرېږي چې د راجستر سند ورسره وي. پاکستان د افغان کډوالو د جبري ستنولو په لړ کې تر دې دمه څه باندې 15,000 کسان ایستلي، څه باندې 1,500 افغان کډوال یې بندیان کړي هم دي چې له ډلې ایله 28 کسان د طالبانو په هڅو راخوشي شوي دي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف له ایران غوښتي چې په سیستان بلوچستان ولایت کې د اتو پاکستاني وګړو په وژنه کې ککړ کسان ونیسي. چارواکي وایي وسلوال د اپریل په 12 شپې مهال یوې مستري خانې ته ورننوتل او هغه کسان یې ووژل. رسنۍ وایي ټول وژل شوي کسان د پنجاب اوسیدونکي وو. په اسلام آباد کې د ایران سفارت دغه برید غندلی دی. وړاندې به نور جزئیات هم تاسو ته درکو. اسرائیلی ځواکونو نن تر لمر خاته مخکې په غزه ښار کې پر الاهلي روغتون برید کړی. د غزې روغتیا وزارت ویلي ګڼ ناروغان وایستل شول خو یو د ودانۍ د تخلي پر مهال مړ شو. د اسرائیلو دفاع وزیر په غزه تړانګه کې د عملیاتو د پراخولو خبرداری ورکړی. اسرائیلي پوځ ادعا کړې چې د عملیاتو د پراخولو هدف د حماس ختمول او د ټولو یرغملو خلاصون دی. حماس چې د امریکا او اروپا لخوا ترهګر ګڼل کیږي په عین حال کې د اوربند هوکړه د پرمختګ په حال کې بللې ده. او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د آزادو مبارزو د لوبو ځانګړی میلمه و. د یو اف سی په نوم د آزادو مبارزو تر ټولو معتبره سازمان بیګا د امریکا په میامی ښار کې د اتلولۍ په څو کمربندونو لوبې برابرې کړې وې. ډونالد ترامپ چې د یو اف سی له مشر دانا وایت سره کلک ملګری دی دغو لوبو ته ورغلی و او ګڼو خلکو یې هرکلی وکړ. په بیګانیو لوبو کې آسټرالیایي لوبغاړي الکساندر وولکنوفسکي خپل سیال دیاګو لوپیز مات کړ او اتلولۍ ته ورسېد. انګریز پادي پاملیت هم بل مشهوره لوبغاړي مایکل چندلر ناکاوټ کړ او اتل شو. او په بله مهمه لوبه کې هم د نیمه درانه وزن مشهوره لوبغاړي دومینیک ریس نیکیتا کریلو ناکاوټ کړ. خبرونه مو اوریدل د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي د خبرونو التام لوستلی شئ. د پروګرام په سر کې د خبرو چې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو او بشري حقوقو د مدافع سازمانونو د هغونی وکو په خبرګون چې اعدام الکرامي الانساني کرامت سره په ټکر کې بللی و ویلي چې اعدام به کوي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله ویلي حقوق پوهان څه وایي
د خپل د نړیوال ادارې د بشري حقوقو خلاف کار او د انسانیت او افغانیت او د اسلامیت په درشل کې هم دوی ته هغه حقونه نه دي ورکړل شوي یو مجرم ته چې هغوی اقلن وکیل مدافع ولري اقلن.
په دې اړه تاسو ته ریپورت لرو چې پاکستان افغان کډوال سره ویشلی هغه کسان یې ستلی چې ای سی سی کارتونه لري خو پی او آر ولای پریخي دي. دوه کارونو نیمایي کورنۍ سره ویشلی دي.
د ما بلار زده سپنګیره ده تقریبا د 15 یا 18 کلو په عمر کې ده. هغه لار اخوا د بغدغه ته واړو په درخه باندې کراس کې بارډر کراس کې او پاتې شو مونږ په پیښور کې ته پاتې شو.
پاکستان له ایران غوښتي چې په سیستان بلوچستان ولایت کې د اتو پاکستاني وګړو په وژنه کې ککړ کسان ونیسي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیام خرغلاست درته وایم. د افغان په افغانستان کې د طالبان حکومت لخوا ورستیو اعدامونو ته تر پراخ و نړیوالو غبرګونو ورسته. د طالبانو رهبر ملا هیبت الله اخونزاده د خبره قصاص د شریعت یو امر بللی او پر عملي کېدو یې ټینګار کړی. طالبانو حکومت د اپریل په 10 د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې څلور کسان په عام محضر کې اعدام کړل چې دغه اشارې د ملګرو ملتو د سازمان په ګډون د نړیوالو لخوا وغندل شوې او پراخ غبرګونونه ورته وښودل شول. یو شمیر حقوق پوهانه وایي د طالبانو په محکمو کې تورنو کسانو ته له ځانه د دفاع حق نه ورکول کیږي. جزئیات په دغه رپورت کې.
داسې مهال چې د افغانستان په درې ولایتونو کې د طالبانو حکومت لخوا د اعدام وروستۍ پیښې د نړیوالو لخوا وغندل شوې او پراخ غبرګونونه ورته وښودل شول. د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده یې پر عملي کېدو ټینګار کړی. نوموړي په کندهار کې وی جوړې شوې غونډې ته دا خبرې کړي چې غږیزه بڼه د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت په خپله ایکس پاڼه خپره کړې. په ورته وخت کې د طالبانو سترې محکمې هم د دوی لخوا وروستۍ اعدامونو په خبرګون کې یو شمېر څرګندونو ته خبرګون ښودلې. د طالبانو د سترې محکمې په اعلامیه کې چې ویاند عبدالرحیم راشد د اپریل په 12مه په خپل ایکس پاڼه خبره کړې راغلي چې په دې تړاو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د څانګې څرګندونې د تعجب وړ او نامنصفانه دي. په اعلامیه کې د دوی په خبره د قصاص په ګډون د ټولو شرعي احکامو په پلي کېدو ټینګار شوی او دا د دین شرعي نظام او ولس غوښتنه بلل شوې. د طالبانو حکومت د اپریل په 12مه د افغانستان په دری ولایتونو بادغیس، نیمروز او فراکی څلور کسان په عام محضر کې اعدام کړل چې د چارې ګڼ غبرګونونه لرل. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر د اعدام سزا د انساني کرامت او د ژوند له حق سره په ټکر کې بللی ویلي چې شواهد ښیي چې دا سزا د جرمونو په مخنیوي کې اغیزناک نه ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنټ هم د اعدامونو غندلی او پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د اعدامونو په ګډون د طالبانو له لوري نورې فزیکی سزاګانې د نړیوالو قوانینو نه ښکاره سرغړونه ده او باید سمدستي بند شي. د غراز یوناما او د بخښنې نړیوال سازمان هم په جلا جلا اعلامیو کې د طالبانو له حکومت غوښتي چې دا ډول مجازات سملاسي بند کړي. خو د طالبانو حکومت سره محکمې په خپل تازه اعلامیه کې ویلي چې د دوی په وینا د قصاص د حکم د وارثینو د حق د ټولنې د اصلاح د عدالت د پلي کېدو او د جرمونو د مخنیوي لپاره پلي شوې دي. خو یو شمیر حقوق پوهان له دې ډلې عبدالواحد سادات وایي د طالبانو په محکمو کې تورنو کسانو ته لزانه د دفاع حق نه ورکول کېږي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
معلومدار خبره ده چې قصاص یو شرعي اصل ده، مګر په شریعت کې هم شرایط لري او دا شرایط تطبیق شوی دی کنه. اصلي ټکی د مجرم حقوق ده. په هر حالت کې د مجرم حق د هغه د دفاع یا وکیل دفاع شتون ده چې معلومدار دا شرایط په نظر کې نه دي نیول شوی ده.
د بشری حقوقو فعال صفیه عارفی هم په دې باور ده چې دا رقم سزاګانې انساني وقار ته زیان رسوي.
اعدام شدیدترین مجازات است.
اعدام تر ټولو سخت سزا ده چې له امله یې محکوم لمینځه ځي. مجرم ته د فکر د اصلاح هیڅ فرصت نه ورکول کیږي. دغه شان انساني وقار ته زیان رسي. دا ډول سزا د بشري حقوقو له معیارونو او د جزا له قانون سرغړونه ده او بیا د یوې داسې ډلې له لوري پلي کیږي چې په خپله د ترهګریزو کړنو له امله د انسانانو په وژلو کې لاس لري او جرمونه یې ترسره کړي دي.
د طالبان حکومت له 2022 کال راهیسې لکه چې بیا ځلې وخت رسیدلي اعدامونه او نورې فزیکي سزاګانې پیل کړي. دوی تر اوسه 10 کسان په محضر کې اعدام کړي. د بشري حقوقو سازمانونو دا ډول مجازات د نړیوالو قوانینو خلاف او د طالبانو د 1990 لسیزې سخت دریځ تګلارو ته بیرته ستنېدل بللي او له طالبانو غوښتي چې دغه ډول سزاګانې بند کړي. خو طالبانو په وار وار دغه ډول سزاګانو پر پلي کېدو ټینګار کړي. د طالبانو حکومت د سترې محکمې په تازه یو بیان کې دا هم ویل شوی چې د اپریل په 12مه په خوست او جوزجان کې د 15 خزو په ګډون 14 کسان د بیلابیلو جرمي کړنو لامل په عام محضر کې په درو وهلي او په بندي محکوم کړي. د طالبانو حکومت د معلوماتو پر بنسټ د 13 دریو کلونو په ترس کې کوم کسان چې د بیلابیلو جرمونو په تور په درو وهل شوی شمېر دی 298 تنو ترسیږي چې یو سلسل ویختې مېرمنې دي.
اوس هم ورزو دي او حقوق پو خبرو ته وامه وردل چې د افغانستان په دریو ولایتونو کې د طالبان حکومت لخوا د اعدام وروسته پیښې د نړیوالو لخوا وغندل شوې او پراخ غبرګونونه ورته وښودل شول. د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده یې پر عملي کېدو ټینګار کړی. دا داسې مهال ده چې مخکې بېلابېلو طالب چارواکو نړیوال تعامل باندې ټینګار کړی او اوس په داسې یو وضعیت کې طالبانو سره نړیوال تعامل څومره ممکن دی؟ دا پوښتنه د حقوقي او سیاسي چارو کارپو اختر محمد راسخ ځوابوي.
دا خپل د نړیوالې ادارې د بشري حقوقو خلاف کار او د انسانیت او افغانیت او د اسلامیت په درشل کې هم دوی ته هغه حقونه نه دي ورکړل شوي. یو مجرم ته چې هغوی اقلا وکیل مدافع ولري، اقلا د دوی قانوني او حقوقي او د سروال له ادرسه هغه کوم ټکي چې باید باندې نظر ونیول شي هغه اقلا دوی ته رسیدګي شوي وي. نو دا ټوله هغه سرزوري ورژنې او په دار ځوړندول ده چې او د همدغه کړونو له ادرسه دی چې طالبانو سره د نړیوالو راکړه ورکړو رسمیت پیژندنه نه هم وریږي او په سیمه ایز کچه کې هم ولسونه دې سره مشکلات لري. نو زویل سم په کومه برخه کې چې دوی خپل یوې خوانه لو یوې لور نه دوی وایي چې د نړۍ سره د خروابېتو یې لري د بل لور نه دوی خپل دغه شکړنی چې ځوانان په داسې شرایطو کې چې واقعا ډیر سخت مشکلات لري افغانان دوی په دار ځوړندوي او د خپل د امیر المؤمنین داسې فرمانونه دي چې هغه د نجونو په وړاندې د مکاتب دروازې بندېدل د خویندو په وړاندې کار دروازې بندېدل د ولست دا ویل چې ورور ته غریب چې وي نو د خدای نه د توبه او باسه او د خدای نه دی وغواړه نو دغه ویناوي او دغه کړنې دي چې نړۍ دې ته متوجه ده چې طالبان د دولتداري په گدې ناست د دولتداري لګدې نه د ولس د تباهي او د ولس د وژنو لپاره کار اخلي نو زه ویلای سم دا د نه افغانانو د تایید وړ نه د نړیوالو هیوادونو د تایید وړ نه د اسلامي اساساتو او اسلامي هیوادونو د تایید وړ بنا ان دغه کار چې دوی روانه کړی ده دا د وشتمې پیړۍ د دولت مدارانو په پروګرام کې بلکې دا نه نغښتي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
پاکستان کې مشته او شمیر افغان کډوال وایي د غیواد حکومت لخوا د کډوالو د استلو د غیر منظم اقدام لامل کورنۍ ویشل شوې دي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې زیاته کړه چې د بیلابیلو کورنۍ غړي نیم په پاکستان کې پاتې دي او نیم افغانستان ته ستانه کړی شوی. په پاکستان کې د افغان کډوالو د حقونو یو شمیر ملاتړي هم دا موضوع تاییدوي او وایي د وضعیت افغان کډوال له جدي ستونزو سره مخ کړي. تازه د پښتون ژغورنې غورزنګ ویلي د افغانانو د جبري او ظالمانه استلو پر ضد به د اپریل 15 د سیاسي ګوندونو او سوداګرو ټولنې سره په ګډه لاریونونه پیل کړي. فیروزه عزیزی او نور جزئیات.
د ما بلار د سپینګیر د تقریبا د 15 کلو په عمر کې ده. هغه لار اخوا د بغدغه ته وړو په تورخه باندې کراس ک بارډر کراس ک او پاتې شو موږ په پیښور کې ته پاتې شو.
بختیار خان د پاکستان د پلازمینې اسلام آباد د سلسوي افغان کډوال دی چې په خبره یې دا مهال د دغه هیواد د خیبر پښتونخوا ایالت په پیښور ښار کې په بې برخلیک حالت کې میشت او نیمایي کورنۍ په جبري ډول افغانستان ته استول سوي ده. د ازادي راډیو ته وویل سره لدی چې د او کورنۍ ټول عمر پاکستان کې تیر سوی خو د پاکستان حکومت لخوا د کډوالو د جبري استلو بهیر کې کورنۍ وویشل سو او اوس لګڼو ستونزو سره مخ دي.
نیم وخت نیم دلته دی و سره ګډ وډال دی او کورنم چې کوم په اسلام آباد په جته را کې و اغل ته هر سلاړ زب شو مکمل ټول په زو زبردستی را وشړلو. کمې پیسې و کم سه مونږه مکمل خواري کړو ټول زب شو. مشکلات خو ډیرو زما کوم دغه خو نه لرو ولې تقریبا 15 کال کېږي چې مونږه هجرت کړو دلته په پاکستان کې میشتو. هغه په زو زبردستی وخل مثال ګاړو کې واشل ماشومان خځه زنانه ټول وچته.
په اسلام آباد کې بل افغان کډوال یوسف خان وایي د لوی کورنۍ ډیری غړي له ورته کډوډیو سره مخ شوی او آن په خبره د ټلیفونونو او انټرنیټ نه لرلو له امله آن دیو بل له احواله هم نه دی خبر. د ازادي رادیو ته وویل
موږ تر بور به صحیح شو په ټک کې ونیول زمون غریبانان دلته پاتې دي صحیح شو هغه اسلام آباد ته راغله او ګاډه سودا کې څه ده هغه او کې کوارټ ته بوته او دوی ډیپورټ به دغه دومره ماشومان او زنانه دومره ډېر د لسانا سي بيني سي کنه شپې ټریلر او واړی او شپې بار کې او سر ملازان موټروي ته وخیزي کنه موټروي باندې بارو بار زی
د افغان کډوالو دا ویشل سوی کورنۍ وای څوک چې افغانستان ته جبري ستنکړل سوی اي سي سي او څوک چې پاتې دي پی او آر کارتونه لري. اي سي سي د افغان کډوالو د پیژندنې هغه کارتونه دي چې د افغانستان او پاکستان د وخت د حکومتونو د هوکړې پر بنسټ په 2018 کال کې نږدې 8,40,000 افغان کډوالو ترلاسه کړی دي. افغانستان ته تازه استنکړل سوی د افغان کډوالو کورنۍ هم ورته خبره کوي او وایي چې د چا میرمنې او چا ماشومان په پاکستان کې پاتې دي او له چا هم د خپل کورنۍ سرپرستان. په تورخم کې د کډوالو لپنغالي افسر خان ازادي رادیو ته وویل
میرا سره او که خوان تکول دایره کړل قی بیزه تکړلو او بس راوړولو کور ته پاتې پوره مشکلات سره مخ یو پوره دسي مشکلات دي چې دی غاړو سره کور نه مطلب څوک کار ته تللی دی هغه د کار زنه وړل شوی دی او څوک چې په کور کې دی د کور نه شان جی کړی دی نو یو ډیره بنظمی روانه ده او ظلم او زیاته روان دي.
په پاکستان کې د کډوالو د حقونو یو شمیر فعالان هم دا خبره تاییدوي او وایي چې د کډوالو د ایستلو د بهیر د نامنظم والی له امله ګڼې کورنۍ سره ویشل شوي دي. له دې ډلې په کراچۍ کې د کډوالو د حقونو مدافع وکیل او د پاکستان د ګډ اقدام کمیټې جی ای سی غړي منازې کاکړ ازادي رادیو ته وویل چې پاکستان باید د دې ګډوډیو مخه ونیسي.
ګلې کې څوک پیدا کی هغه د ګلې نوړي په بازار کې څوک پیدا کی هغه د بازار نوړي نو د سیم ډیر او بیا مطلب په میاس کې وخت هم کمی د سیوت به ورځي ټایم می نو سیدا تر لمل کړي چې کوم پولیس سټېشن وړې دي کس او کم دي ته وړې دي یو دا هم مسله ده نیمه کورنۍ سره پیوار کارډ ولې نیمه ای سی دې نو دلته د خصو د زیاته د نو چې کله ای سی سی کارت والا یو سی کته کور نه یو قسم یو سی نو هغه فیملی سپریشن چې کوم یو پروسس دی هغه د غزینا سٹارټ شي.
پاکستان د اپریل لومړۍ نیټه راهیسه په دغه هیواد کې د میشتو بیا اسناد او کډوالو او افغان تابعیت ای سی سی کارت لرونکو د نیولو او استرلو لپاره پراخ عملیات پیل کړي چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر د شمیرو لمخې په دې بهیر کې د یاد نیټه لپاره د اپریل تر 10 نیټه کابو 15,000 افغانان افغانستان ته ستانه کړل شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې تازه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي د افغانانو د جبري او ظالمانه ایستلو پر ضد د اپریل له 15 به په چمن کې د پی ټی ایم سیاسي ګوندونو او د سوداګرو ټولنې په ګډه احتجاجونه پیل کړي چې وروسته به د ټاکلي مهال ویش له مخې په نورو ښارونو کې هم دوام ومومي. که څه هم د افغان کډوالو پر روان بهیر څرنګوالي د بشري حقونو ګڼو بنسټونو او ملګرو ملتونو غبرګونونه ښودلي او د پاکستان حکومت یې د دې حالت د درېدو غوښتنه کړې خو پاکستان نه یوازې دا بهیر درولای نه دی بلکې ورځ بلې ته یې خپل عملیات لا شدید کړي دي.
پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین ویلي د افغانانو د جبري او ظالمانه ایستلو پر ضد به د اپریل 15 په چمن کې د پی ټی ایم سیاسي ګوندونو او د سوداګرو ټولنې په ګډه لاریونونه پیل کړي. نوموړي په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي وروسته به د ټاکلي مهال ویش له مخې دا احتجاجونه نورو ښارونو ته هم وغځول شي. دغه غورځنګ د سوابه او خیبر پښتونخوا همغږي کوونکي خیرالامین ازادي راډیو ته ویل دوی لال نن د اپریل 14 په چمن او ځینو نورو سیمو خپلې چارې پیل او د افغان کډوالو د ملاتړ دوی ته د خوړو او خیمو برابرولو او د دوی د شتمنیو ساتلو لپاره اقدام کړی. ښاغلی خیرالامین زموږ همکار فیروزی عزیز سره په خبرو کې د دې لاریونو د اهدافو په اړه لا زیات معلومات شریک کړي دي.
یو دغه ملته زمونږ جنوبی پښتونخوا کې ملګرو ته ویلي دي هلته چونکې رش ډېر زیات دی نو مونږ ورته هلته کې چې کم دی نو مونږ دې ته تاسو د خپل کیمپونو ولګوئ احتجاجونه کې هلته کې او دلته کې په خیبر کې ورته مونږ خپل ملګري لیږلي دي مونږ ورته ویل چې تاسو څومره کومک ته دي کېدی شي. بیا هم په فیسبوک باندې هم دا ورکړي دي چې کومو ملګرو څه سامانونه وي نو هغه مونږ سره تاسو امانت کې خدای شي که تاسو بیا واپس را دی او کنه پرس کو تاسو وایي چې دا مونږ له خرڅ کوي یا چې تاسو امانت وي دا مونږ سره پراته وي. احتجاجونه مطلب دی مشر خو اعلان کړی دی نو مونږ اول چې کم دی چمن نه دغه شروع کړي نه نه
دا 15 د اپریل په 15 نیټه باندې دا کې څنګه پروسه ده د دې اړه معلومات راکړي او دا نن چې تاسو ویلي چې عمل انده کار شروع شوی دا احتجاجونه مشخص انده په کومه سیمه کې شروع شوی دي؟
دا دا به چمن کې دمغه جنوبی پښتونخوا نه شروع شوې دي.
د دې هدف تاسو دا ویلې چې یو خو بداوی پکې چې د کومو کډوالو چې غوي په زور له پاکستان او افغانستان ته استول کیږي دا غوي د کوم مالونه او شتمنې چې پاتې کیږي په پاکستان کې هغه به تاسو خوندي ساتي؟
بالکل یعنی مونږ دا غي نه ورستم د دې امانت په وی چې کلم دی غواړي دل ترازی مطلب دا برغي دا سي امانت به لکه د مور په چې به مطلب د مال تک په خیبر کې ملګرو ته وی دي دل ته په سوابه کې مونږه ټول زیات دغه کړی دي چې دا کوم ملګر ته کوم سره برکه کیمپ ته نور کمپونه دی را سره نیمنګ وی چې څومره مطلب کډوال زین او دا غینه خلک دا دغه ډیر پنیم قیمتونه باندې الیا بالکل اسی ته الیا تک واړو کې او دا سره ډو پریدی نه کنه ډیر ظلم شروع دی خلکو نه پیسې مخت اکثر علی نیمنګ وو چې چا قیمتي سامان نه وی دا چې سوي نمون سره دلته کې زمينه شته ری مونږ ورته سنبال کو او چې کله مطلب دی واپس دا غواړي نو مطلب دی دا غیر امانت وی دا ورته مونږ ورکو.
اصل کې د احتجاجونو هدف څه ده، کوم احتجاجونه تاسو غواړئ پایلې کوي، دغه موخه څه ده؟
یعنی د مونږ خدا هدف ته کنا چې دلته کې چې څومره ظلم مطلب مونږ سره کېږي دا مونږ په افغانستان کې دا مونږ په لوی کور کې کېږي. ٹھیک شو، مونږ یو کام یو، یو خلک یو، یو وجود یو، نو مونږ مطلب د غاضب چې کم دینو راغلي دي، او مونږ چې کم دینو په اول خو په ایسو کې تقسیم کړی یو، او بیا چې کم دینو زمونږ مطلب د کلتور زمونږ مطلب د فارسه باندې گزار کړی دی. نو مونږ وو چې زمونږ اوس کم احتجاجونه نړۍ ته خو چې مونږ پرمن خلک مطلب دی دا بیرونی عوامل دادی، او زمونږ چې کم دینو ته مدنیات دي، زمونږ سره لارې دي، مطلب مونږ الله پاک چې کم دینو دا وسایل لا کړی دي، نو دا مطلب دی مونږ ته نه پریږدي. نو په دې باندې چې کم دینو مونږ احتجاجونه کوو،
تاسو به دا احتجاجونه یوازې په څو ولایتونو څو ښارونو کې ترسره کوئ؟ نه، کنه دا به ټول پاکستان کې جاری ساتئ؟
انا نه ټول پاکستان، مونږ کراچی کې مو، کوټه کې مو، په پېښور کې مو، دلته کې په سوابه مردان کې مو، مطلب سمره خارونه دي کنه مونږ په پاره کې په سواد کې مطلب دې لري پاره دغه کوټ.
فکر کوي چې تاسو دا احتجاجونه به رنگ راوړي، مطلب دا به ګټور تمام سی، او حد اقل د یو مودې د پاره به د افغان کډوالو د استلو مخه ونیول سی، او یا ان که مخه نه نیول کیږي د دې بې نظمۍ مدیریت به سم وسی، یا به دا سم په منظم ډول باندې دا خلک تنظیم سی او به لیگل سی؟
نو زموږ خو امید دی چې را لکه د سره به یو فریش رجوع کورٹ پتر بانے مطلب دے حالی زلی کو مٹول ملک تو سر رابطے ہوئی خپل وکیلات سر رابطے ہوئی دار خام خواب اس رنگ روڑی.
تاسو فیسبوک کاروي؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په واشنگتن کې د امریکا اسلامي اړیکو شورا د ولسمشر ډونالد ترامپ د اداري هغه اقدام غندلی چې له مخې د افغانستان او کامیرون د زرګونو اتباعو لپاره د لنډمهاله محافظتي استوګنې یا ټي پي ایس حیثیت د پروګرام لاغو کړی دی. کایر په یو بیان کې ویلي د خلکو د جګړې زورونو او بې ثباتۍ له ویرې متحده ایالاتونو ته پناه وړي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان چې په امریکا کې ژوند کوي او د لنډمهاله محافظتي استوګنې پروګرام د پای ته رسیدو په برېښنالیکونه ترلاسه کړي وایي د خپلې راتلونکي په اړه اندېښمن دي. اخوا د کډوالۍ د برخې شمېر فعالان په دې باور دي چې د کډوالو په وړاندې د امریکا د حکومت وروستي اقدامات کولی شي ناوړه پایلې ولري. جزئیات په دغه رپورت کې.
وروسته له هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د افغانستان او کامرون زرګونه وګړو لپاره د امریکا د لنډمهاله خوندیتوب حالت پروګرام لغوه کړ، په واشنگتن کې د امریکا اسلامي اړیکو شورا د اقدام په کلکه غندلې. دغه سازمان چې په متحده ایالاتو کې د مسلمانانو د مدني حقوقو تر ټولو لوی سازمان ادعا کوي، د شنبې په ورځ د اپریل په 12مه په یو اعلامیه کې ویلي چې دا پریکړه کورنۍ جلا کوي. په اعلامیه کې د دې سازمان د اجرایوي رئیس حسام علیوش لقول ویل شوی دا ډول پریکړې په ټولنه کې ویر زیاتوي او د بشري حقوقو په اړه د حکومت په ژمنتیا باور لمنځوړي. خاغلی لوش ویلی چې دا خلک د جګړې زورونی او بې ثباتۍ له ویرې تښتیدلي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت ویاندی ټریشا مکلالن د جمعې په ورځ د اپریل په 11مه په یو بیان کې وویل وزارت یې دې پایلې ته رسیدلې چې په افغانستان او کامرون کې شرایط نور د لنډمهاله خوندیتوب حالت معیارونه نه پوره کوي. په همدې اساس به د مۍ له میاشتې څخه یعنې 13 ورځې وروسته د هغه افغان او کامروني اتباعو د لنډمهاله محافظتي استوګني اسناد چې په متحده ایالاتو کې ژوند کوي نور د اعتبار وړ نه وي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان چې په امریکا کې ژوند کوي او د لنډمهاله خوندیتوب حالت پروګرام د پای ته رسیدو برېښنالیکونه ترلاسه کړي وایي د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي. لډلې یو چنې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله په راپور کې نوم خپور شي. د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال د مکسیکو له لارې متحده ایالاتو ته تللې او اوس د اخراج له خطر سره مخ ده. دی وایي موږ یوازې یو ایمیل ترلاسه کړی او پکې ویل شوي چې باید ژر تر ژره له امریکا ووځو ځکه چې موږ نور د لنډمهالې استوګنې یا پیرول مستحق نه یو. موږ ډېر اندېښمن یو ځکه زموږ ژوند په افغانستان کې په خطر کې دی او د پناه لپاره دلته راغلي یو. د افغانستان وضعیت لا هم جوړ نه دی، په حکومت کې کوم بدلون نه دی راغلی چې موږ وکولی شو هلته لاړ شو. د تګ لپاره بل ځای هم نه لرو. دی وایي د کډوالۍ د برخې له وکیل سره یې مشوره کړې او هیله لري چې د ده د لنډمهاله ساتنه به تر هغه وخته دوام وکړي چې په بل هیواد کې پناه ورکړل شي. په ورته وخت کې د کډوالو د برخې یو شمېر کارپوهان وایي د کډوالو په وړاندې د امریکا د حکومت دا اقدامات کولی شي ناوړه پایلې ولري. لډلې عبدالرازق عادل ازادي راډیو ته وویل
از یک سو تغییرات ناگهانی
دی وی لیوی خو ناڅاپی بدلونونه او په قانوني پروسه کې د رونتیا نشټوالی د کډوالو ترمنځ بے باوري او جوړی اندېښنې پیدا کړي. لبل خو د اقدامات کول شي په نړیواله کچه د امریکا اعتبار زیانمن کړي. په اوسنی حالت کې چې په افغانستان کې وضعیت ناڅرګند او خطرناک دی، د امریکا دا ډول اقدامات د کډوالو او افغان اتباعو ترمنځ اندېښنې زیاتې کړي دي. اټکل کېږي چې شاوخوا 4,600 افغانان او 900 کامرونیان به د متحده ایالاتو د دې اقدام له امله اغیزمن شي. وروسته له هغې چې طالبانو د 2021 کال په اګست کې د افغانستان کنټرول په لاس کې واخیست، امریکا حکومت له 2,000 څخه ډیر افغانان له افغانستانه بهر انتقال کړل. دې ډلې له 2,000 څخه ډیر خلک د پرول په نوم د یو پروګرام په چوکاټ کې له لنډمهالې استوګنې سره امریکا ته داخل شول. د لنډمهالې ساتنې حیثیت د هغو هیوادونو اتباعو ته ورکول کیږي چې طبي پیښې، جګړې او نورې استثنايي پیښې لیدلې وي. ترامپ د خپل لومړي دورې په جریان کې د 2018 او 2021 کلونو ترمنځ هڅه وکړه چې د کډوالو د لنډمهاله خوندیتوب حالت اسناد لغوه کړي، خو ناکام شو ځکه چې فدرالي محکمو یې مخالفت وکړ.
ازادي رادیو څلیرویش ساعته له تاسو سره ده.
پاکستان له ایران غوښتي چې په سیستان بلوچستان ولایت کې دي د اتو پاکستانیانو وګړو په وژنه کې ککړ کسان ونیسي. چارواکي وایي وسلوال د اپریل په 12مه شپې مهال یوې مستریخانې ته ورغلي او هغه کسان یې وژلي. رسنۍ وایي ټول وژل شوي کسان د پنجاب اوسیدونکي وو. په اسلام آباد کې د ایران سفارت برید غندلی دی. تفصیل د پامیر سایل په دغه رپورټ کې.
د پاکستان وزیر اعظم محمد شهباز شریف له ایراني چارواکو غوښتي دي چې په سیستان بلوچستان ولایت کې د اتو پاکستاني کارګرانو په وژنه کې ککړ کسان ونیسي. د پاکستان دولتي رادیو وایي د وزیر اعظم دفتر د اپریل پر 14مه په بیان کې ویلي د ایران حکومت باید سمدستي په وژنو کې ککړ کسان ونیسي، هغوی ته سخته سزا ورکول باوري کړي او د دې ظالمانه کار تر شا وجوهات په ډاګه کړي. د پاکستان دولتي رادیو وایي چې شریف د بهرنیو چارو وزارت چارواکو ته امر کړی دی چې د وژل شویو کسانو جسدونه هیواد ته د لیږدولو لپاره دي اقدامات وکړي. دا تر هغې وروسته ده چې د چارواکو په وینا وسلوالو د اپریل پر 12مه د ایران په سیستان بلوچستان کې د ګاډو په مستریخانه کې 8 کارګران ووژل. د جرمني خبری اژانس وایي هغه کسان چې ویده ول نو وسلوالو ورکشاپ ته ورننوتل، هغوی وتړل او وی ویشتل. د ایران سیستان بلوچستان ولایت د پاکستان له بلوچستان صوبې سره پر پوله پروت دی. د پاکستان د اردو ژبې جیو نیوز ټلویزیون او د انګریزي ژبې ډان ورسپانې ویلي دي چې وژل شوي کسان د پنجاب د بهاولپور اوسیدونکي ول. په همدې حال کې په پاکستان کې د ایران سفارت په سیستان بلوچستان کې برید په کلکه غندلی دی. په اسلام آباد کې د ایران سفیر رضا امیری مقدم د اپریل پر 14مه پر ایکس یا پخوانی ټویټر د سفارت بیان خپور کړی دی. په بیان کې راغلی ترهګری ټول سیمه ته شریک ګواخ پیښ کړی دی چې پر ضد یې باید ټول هیوادونه ګډې هڅې وکړي. تر اوسه معلومه نه ده چې په سیستان بلوچستان کې هغه کسان چا او ولې وژلې دي، خو د جرمني خبری اژانس وایي بلوچ بلتون پالې ډلې، بلوچ لیبریشن آرمی یا بی ایل ای او د پاکستان ډان ورځپاڼه وایي د بلوچستان ملي پوځ بلوچستان نیشنل آرمی په نوم بلتون پالې ډلې رسنیو ته په استولي بیان کې د برید مسؤلیت منلی دی. مشال رادیو البته په خپلواک توګه دا معلومات نشي تاییدولی. د پاکستان حکومت اکثر شکایت کوي چې بلوچ بلتون پالې ډلې په سیستان بلوچستان کې پټنځایونه لري او له تهران یې پر ضد د اقداماتو غوښتنه کړې ده. دا راز تهران هم اکثر وایي چې د پاکستان په بلوچستان صوبه کې ایران ضد وسلوالې ډلې فعال دي چې اسلام آباد یې باید پر ضد اقدام وکړي. د اسلام آباد او تهران ترمنځ تعلقات د 2014 زیږیز کال په جنوري کې د بلوچستان له پنجګور سره نږدې په زرغون غره سیمه کې د وسلوالو پر مرکزونو د ایران د بی پیلوټه الوتکو او توغندیو د برید له وجې ترینګلی شوی ول. تر دې وروسته اسلام آباد د جنوري پر 13مه سهار وختي د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې د ترهګرو پر پټنځایونو د بریدونو خبر ورکړی وو چې پکې د ایرانیو چارواکو په وینا د 4 ماشومانو او 3 ښځو په ګډون 9 کسان ووژل شول. تر هغه پیښو وروسته د دواړو هیوادونو سفارتي اړیکې د لنډ وخت لپاره ځنډول شوې وې، خو د جنوري پر 26مه د ایران او پاکستان سفیران اسلام آباد او تهران ته ستانه شول او د دواړو هیوادونو ترمنځ سفارتي اړیکې تر لنډې ترینګلتیا وروسته بیا پر ځای شوې. تر دې وروسته دواړو هیوادونو د 2014 زیږیز کال په اپریل کې د ترهګرۍ پر ضد د ګډو هڅو کولو توافق کړی و.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونه لاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لپاره ورڅخه پاتې دي.
در